برخه جوړوي، بشري مرستو ته اړتیا لري چې له ایران او پاکستان څخه د زرګونو افغان کډوالو په ستنېدو او وروستیو ورښتونو او سیلابونو ته په کتو یاد شمیر لا زیات شوی دی.
د شپې 9:00 او 13 دقیقې شوې. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خبريږي، خو اوس په مکړې لاندو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوه پر روانه غونډه کې د خپل حکومت د مانادار غډون غوښتنه کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې امیر خان متقید سرګندونه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له ځنګړي استازي توماس نکلاسن سره په پرونی کتنه کې کړې دي. په بیان کې د خاغلی متقید لقوله راغلي دي چې وایي د دوی حکومت د دوه درېمې غونډې څرنګوالی چېړي او په عربی خپل دریس اعلان کړي. هغه ویلي چې د دې غونډې پایله باید د افغان ولس او هیواد د سوکالی بایس شي. ښاغلی نکلاسن په خپل د لیدنې په اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی چې د دوه درېمه غونډه د رواني میلادي میاشتې په 13 جوړه شي او دوه ورځې دوام وکړي. طالبانو تر اوسه رسمن نه دی ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي کنه. ټاکل شوی په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین تازه کمپاین سبا پیل شي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ پر خپل ایکس پانل لیکلی چې دا کمپاین به په ټولو ولایتونو کې تطبیق شي. یو ایرانی ورځپاڼې د تیر کال په لیندۍ میاشت کې له یو ایرانی عکاس سره په مشهد کې د طالبانو د قنصل له ناوړه چلند څخه پرده پورته کړې. د جمهوري اسلامي ورځپاڼې د پرونی خبر له مخې ډاکټر سلیم ایرانی عکاس چې په راپور کې نوم نه دی یاد شوی قنصلګرۍ ته ننه ایستلی او شکنجه کړی دی. په خبر کې راغلی چې د عکاس له شکایت وروسته ډاکټر سلیم له ایرانه وایستل شو او پر ځای قنصلګرۍ ته بل ډیپلومات واستول شو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته یو نږدې مقام نن تایید کړ چې د هیواد د امریکا د ولسمشر جو بایدن د هغې طرحې چوکاټ منلی دی چې په غزه کې د جګړې سمدستي پای ته رسېدل غواړي. خو دې چارواکي دا یادونه هم کړې چې د بایدن پلان نیمګړی دی او ډیر کار ته اړتیا لري. او د تیلو د صادرونکو هیوادونو اوپک پلس ډلې نن موافقه وکړه چې د لوړو بیو د دوام لپاره د 2015 کال تر پایه د تیلو په تولید کې کمښت تمدید کړي. د اوپک دولس غړو او د روسیې په ګډون لسو متحدانو یې نن په یو بیان کې ویل چې د اومو تیلو د تولید کچه به د 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د کال تر پایه په یو حال وساتي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به وایي چې ملګری ملتونه وایي د کوکنارو بدیل کښت او بود نشټوالي لامل ښه حاصل نه ورکوي.
دلته د ښځو او نارینه وو اصلي غوښتنه وبه دي. دلته په سیندونو کې اوبه بهیږي خو له کلیو او کښتونو سره نه دي نښلول شوي چې په نتیجه کې د کوکنارو بدیل کښت کافي اوبه نه رسیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبان حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې څلور ټنه نشه یي مواد وسوځول.
دوه ټنه مواد مشګر کړی دي. په دې کې هر رقم شان تاریخ ششه ګول هر شان دي.
دا چې د بیرته موتاد کېدلو یاري لبس رواني عوامل څه دي په دې اړه ملار واپو متي ولا وزیري سره مرکه کړي.
کله چې خانسولار یا روانشناس د موتاد هر اختلال تشخیص نکری نو در تداوی او در درملنه ناقصه ده.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډراما کې واوري چې نادر خان دفتر ته په لاره د یو ځوان مړی ګوري. دا چې دا ځوان څوک دی او څنګه مړ شوی دی دا به په ډراما کې واورو.
وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب ګوري دلته نشته، له بل ځای راغلی وو، هغه زړه کنډواله کې اوسېده.
نو اوس به څه کیږي؟
کاروالی ته مو خبر ورکړی، خای اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځای اوسي.
اوس به مونږ خامخا خاروالی ته انتظار کوو، ولې مونږ انسانان نه یو او کدا مړی انسان نه دی؟
او اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د اوبو رسولو او اوبو لګولو د منظم سیستم د نشټوالي له امله بزګران نه دي توانېدلي چې د کوکنارو له بدیل کښت څخه حاصلات واخلي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي که څه هم سخت کال کافي اوبه نشته، له سیندونو څخه کښتونو او کروندو ته د اوبو رسولو لپاره لویې ویالې او لښتې نشته، او دا ستونزه د دې سبب شوي چې د کوکنارو بدیل کښت ښه پایله ونه لري. د زراعت کارپوهان وایي چې بزګران ځکه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې لیوالتیا نه ښیي چې د دوی د کښت لپاره د اوبو لګولو منظم سیستم نشته. دا کارپوهان وړاندیز کوي چې د افغانستان د اوبو لګولو پر سیستم د پانګونه وسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
اوس مهال یوازې د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او جاپان د ملګرو ملتونو له لارې د بدیل معیشت په برخه کې له افغان بزګرو سره مرستې کوي، خو دا مرستې یوازې اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ده. اساسي پروژو په تیره بیا د اوبو لګولو سیستم ته پام نه دی شوی. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې د دفتر استازي بدخشان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي د اوبو لګولو په برخه کې د اساسي کارونو نشټوالی د دې سبب شوی چې د بدیل معیشت پروګرامونه ښه پایله ونه لري. د میرمن انوبسوت په وینا بزګرانو دې ته ویلي چې د کافي زراعتي اوبو د نشټوالي له امله د کوکنارو بدیل کښت دوی ته ګټور نه دی.
There is river flowing. There's a
دلته د ښځو او نارینه وو اصلي غوښتنه اوبه دي. دلته په سیندونو کې اوبه بهیږي، خو له کلیو او کښتونو سره نه دي نښلول شوي، چې په نتیجه کې د کوکنارو بدیل کښت ته کافي اوبه نه رسیږي. دلته بزګران په کال کې له ځمکو څخه یوازې یو ځل حاصل اخلي. دوی پخوا کوکنار کرل، خو اوس پټاټې او لوبیا کري، خو د ډیرو حاصلاتو لپاره اوبو او مرستو ته اړتیا لري. ما چې له کومو ښځو سره خبرې وکړې، هغوی ویل هغه څه چې مالی ګټه ونه لري د کوکنارو بدیل معنی نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر په تاوتریخوالي واوښت. د طالبانو حکومت د دې تاوتریخوالي پر مهال بزګرو سره ژمنه وکړه چې د دوی په سیمه کې به د بدیل معیشت پروګرامونه عملي کوي او له دوی سره به اقتصادي مرستې هم کوي، خو اوس چې د دې ژمنو او کوکنارو ویجاړولو درې میاشتې تیرې شوې، تر دې مهاله په دې ولایت کې له بزګرو سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې او کوکنارو د بدیل کښت یوازینی لار بزګرو ته د اوبو پیدا کولو او اوبو لګولو د منظم سیستم جوړول دي.
که د افغانستان د زراعي سره کومه کېږي، د افغانستان د زراعت لپاره یوازینی شی چې ډېر مهم دی هغه اوبه مهم دي. په هر شکل چې مدیریت دا که بندونه جوړېږي، دا که هغه کېږي، دا که غرونه جوړېږي، دا به سم مدیریت شي. په دې خاطر باندې د عنانوي کښته د زیربنا د اوبو سره تړلی دی. د اوبو مدیریت چې په افغانستان کې ونه شي، حکومت هغه ته توجه ونه کړي او د خلکو سره ژبه پیدا نه کړي، دنیاوال ودې ته خانې نه کړي چې راشي په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دا بله لار لري نه.
که څه هم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د اوبو لوی، متوسط او کوچني بندونه جوړ شول، خو بزګران دا شکایت کوي چې د دې بندونو لخوا زراعتي ځمکو ته لوی ویالې او لښتې نه دي تیر شوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو بدیل کښت د اوبو د نشتوالي له امله ښه حاصل نه ورکوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورځ ځوان بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو، زه څه مسبد بخت شاید شي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مال دې دمون خراب کو، اډو کې دمون غوچ کړو، اپونه دمون غ خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبان حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې زرګونه کیلوګرام نیول شوي نشئی مواد وسوځول. د طالبان د حکومت ځای چارواکي وایي دا مواد په تیرو شپږو میاشتو کې په ښارونو کې له یو ځای څخه بل ځای ته د وړلو او بهرنیو هیوادونو ته د قاچاقو پر مهال نیول شوي وو. دغه ډول د طالبانو حکومت د نشي موادو د قاچاقو او خرڅولو په تور یو لسو نفر هم نیولی او محاکمه کړی دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په ولایتونو کې د نیول شویو نشئی موادو د سوځولو لړۍ پیل شوې او په دې لړ کې په هرات او نیمروز ولایتونو کې زرګونه کیلوګرام نشئی مواد سوځول شوې دي. د طالبانو د حکومت د نیمروز ولایت ځایي چارواکي وایي چې د دوی نظامیانو په تیرو شپږو میاشتو کې د خپلو عملیاتو په نتیجه کې دوه ټنه نشئی مواد نیولې وو. د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی ریحان ازادي رادیو ته ویل چې د نشئی موادو د جوړولو، قاچاق او خرڅولو په تور سل نفر نیول شوی او محکمو ته سپارل شوی دی.
دوه ټنه مواد مشګر کړی دي، په دې کې هره کم شان تاریخ ششه ګل خرچان دي. دا په ولسوالۍ کې پر مرزو مختلف ځایونه دا ګر شوی دي او دا شپږ میاشتې کې دا دوه ټنه دا شی مشګر کړی او 15000 لیټر هم تقریبا تیزاو دي.
په جمهوری نظام کې به د نشئی موادو د سوځولو د څارنې لپاره له کابل څخه ولایتونو ته هیئتونه لیږل کېدل او بهرنیو بنسټونو به هم څارنه کوله، خو اوس د طالبانو حکومت دا صلاحیت والیانو ته ورکړی او بهرنیو بنسټونو ته هم د څارنې اجازه نه ورکوي. په دې ترڅ کې په هرات ولایت کې هم دوه ټنه نشئی مواد سوځول شوی چې یو اویا کیلوګرامه یې ښیښه، 40 کیلوګرامه هیروئین، 130 کیلوګرامه ومان بوټی، 15000 لیټر تیزاب، زر نشئی ګولۍ، 480 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او 491 کیلوګرامه تریاک دي. د هرات ولایت د ښاری محکمې عامه امنیت د دیوان غړی مولوی غلام رسول وای په تیرو شپږو میاشتو کې چې امنیتي ادارو د نشئی موادو د کاروبار په تور زر نفر محکمو ته سپارلې وو، هغوی محاکمه شوي او په جزا محکوم شوي دي.
تر و کال پر نهایی مول بنجان درو په موج مخجرو کې او هغه خود دوی په حق الله کې د جزا ورکول کې د مکنه طرف ځخنی او مالونه د امیرالمؤمنین صف ہدایت مکمل حریقو.
خود هرات او نیمروز ولایتونو خاریان د طالبانو د حکومت له خوا له نشئی موادو سره د مبارزې د لار نه خوښوي، ځکه د دوی په وینا د کوکنارو د کښت منع کولو د ادعا سره سره د دوی په ښارونو کې نشئی موادو ته لاسرسی ډېر شوی دی. د هرات ولایت یو اوسیدونکی چې د امنیتي دلایلو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې د نشئی موادو آزاد خرڅول او رانیول د دې سبب شوی چې د دې ولایت د معتادینو شمیر کم نشي.
خورده فروشی مواد مخدر در شهر
په خار واټونو او کوڅو کې د پرچون په بڼه د نشئی موادو خرڅول، د دې موادو اسانه پیدا کېدل او په خار کې د معتادینو اوسېدل، دا ټول په خار کې د ګډوډۍ او وسایلو د غلا او سبب شوي چې دې وضعیت په ټولنه کې بینظمي جوړه کړې ده.
کڅ هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښ د کموالي ادعا کوي، خو د دوی د خپل حکومت د امنیتي او قضایي ادارو خبرې شوې شمیرې ښیي چې د نشئی موادو جوړول او قاچاق نه دي کم شوي. د خبرې شوې شمیرې ښیي چې په تیرو دوو کالو کې د کیمیاوي نشئی موادو په تیره بیا ښیښي نیول ډیر شوي دي.
تر نو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې 40 ټنه نشئی مواد وسوځول.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه ګټه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر و هی پلاد پودر و هی یا می خور عزت پودر و هی یا می پودر و هی
لا پمړی کنا و ما پمور خو سخ خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلان واخست یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشئی موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې د معتاد د درملنې پر مهال د ارواپوهانو بېغوري په معتادینو کې د احتیاط د لاملونو نه پیژندل او ګټورې مشورې نه ورکول د دې لامل کېږي چې معتاد تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. دا چې د بیرته معتاد کېدو یاري لپس رواني عوامل څه دي، تر بیرته معتاد کېدو مخکې په معتادینو کې کومې نښې نښانې لیدل کېږي تر څو دوی ته د بیا احتیاط په اړه د خبرداري حیثیت ولري، او باید ارواپوهان د معتاد د درملنې پر مهال کوم ټکي په پام کې ونیسي په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې د ارواپوهنې له مخې ریلپس یا بیرته معتاد کیدل څه ته وایي.
ریلپس او یا هم ببیلی دوهم ذری مخدره موادو استعمال ته ویل کیږي. راځئ تر هغه مخکې موږ باید د احتیاط څخه تعریف ولرو. احتیاط هغه مزمنه ناروغي ده چې تلپاتې او رواني ستونزې ځان سره لري. کله چې یو ناروغ یوه موده د پاکوالي تیره کړي او بیرته مخدره مواد استعمال ته راګرځي، کله چې لومړي ځل سره مواد مصرفوي هغه ته لپس ویل کیږي، یعنی لومړي ځل استفاده. کله چې مکرر د هغه څخه استفاده کوي هغه ته ریلپس ویل کیږي. لپس په دې معنا نه ده چې هغه لومړي ځل لپاره مواد مصرف کړو ده معتاد شو، کېدی شي د همدغه تخپل استعمال د مخدره توکو ودروي او نور مکرر استفاده ورنه ونکړي. کله چې دا ناروغ ونسی کولی همدغه لپس کې مخدره مواد سټاپ یا ودروي، د ده استفاده نور هم زیاته کې مکرر استفاده وکړي، هغه ته ریلپس او یا هم دومزلي استفاده د مخدره موادو ویل کیږي.
د بیا احتیاط رواني عوامل کوم دي؟
په یو شخص کې د بیرته معتاد کېدو عوامل زخت زیات دي. خو موږ غواړو چې په دوو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، هغه هم اجتماعي او رواني لحاظه چې بیرته څنګه یو شخص معتاد کېږي. خپله د شخص شخصي ستونزې و هغه وخت چې د شخص مخدره مواد مصرف کړي دي، له خپلې کورنۍ او خپل اجتماع سره په شخصي ستونزو کې درګیره سوی، او غیر منطقي فکرونه، د معتاد شخص غلط باورونه، جسمي ناروغي، د معتاد شخص بدني ناروغي، د معتاد شخص رفتاري ستونزې، لذت په مقابل د مقاومت کې، عدم د خود رفتاری د خپل شخص، او معتاد شخص کله چې مخدره مواد مصرف کړي، مخدره مواد مصرف پر مهال د شخص زیات ستونزې پیدا شوي دي، د شخصیتي لحاظه خپل شخصیت له لاسه ورکړي، او کوم اعتبار او اعتماد چې په اجتماع او کورنۍ او خپلو دوستانو عزیزانو سره درلود، د مخدره مواد استعمال په وخت کې هر اعتماد او باور له لاسه ورکړی ده. او مخدره توکي د شخص ته یوه لکه ننګ د اجتماعي سوی ده، ځکه چې شخص د مصرف د مواد مخدره په وخت کې نور هیڅ څه لپاره فکر او ذهن سوچ نه کوي، او ذهن او فکر او سوچ یوازې د ده لپاره وي چې څنګه مخدره مواد را پیدا او چیرته یې مصرف کړي او په کوم ترتیب را پیدا کړي او په کوم مناسب محل کې چې افشا او یا هم آرام وي مخدره مواد استعمال کړي، ځکه چې دا ټول ستونزې دي چې د بیرته د شخص د معتاد کېدو کې ډېر رول لري.
تر وپوهنې له مخې تر بیا احتیاط مخکې په معتاد کې کومې نښې نښانې بدلونونه راپیدا کیږي سي ده ته د بیا احتیاط خبرداری ورکوي.
تر بیا معتاد کېدلو مخکې په معتاد کې ډېرې نښې نښانې دي. ځینې نښې نښانې لکه افسردګي ده، استراب ده، مینه و علاقه پیدا کول مخدره مواد مصرف ده، دروغ، چل، فریب کول دی. همداشان دا شخص تل بده کوشش کیوی چه یو دسی حالات که خپل دوستان و عزیزان و کورنی سخه بیلسی چه مخدره مواد پا آسانی رول پیدا او مخدره مواد بیا پا آسان ترتیب بنده استعمال کی، ترسو دوی کورنی پیپونسی چه دا شخص دی بیا زلی د استفاده د مخدره مواد لپاره نیت او هوډ لري، او چې کله مخدره مواد استعمال کړي د فزیکل لحاظه چې کوم وزن اخیستی ده د هغه وزن له لاسه ورکول دي، او په رواني لحاظه بد اخلاقي ده، دروغ ویل دي، چل ده، فریب ده. دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي.
سینارو په هن په دې نظر دي چې د احتیاط د درملنې پر مهال د روغتیايي کارکونکو په ځانګړي ډول ارواپوهانو بې غوري د بیا احتیاط لامل ګرځي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
هو، دا خبره سمه ده، ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینې رواني اختلالات ورته پیدا کیږي. کانسولر یا ارواپوه باید د هغه اختلالاتو په تشخیص کې عاجز رانسي او د هغه اختلالات باید تشخیص کړي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد اختلال تشخیص کړي، د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرح کړي. کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرح کړ، نور په تطبیق کې باید کانسولر یا روانشناس عاجز رانسي. دواړه لوري مکلفیت لري چې باید هغه پلان چې د رواني ستونزو و اختلالات لپاره ترتیب سوی ده ښه تطبیق کړي، تر څو وکولی سي چې یو ناروغ په منظمه ډول خپله تداوي او درملنه واخلي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد هر اختلال تشخیص نکړي، نو دغه تداوي جریان او دغه درملنه ناقصه ده، باید ناقصه تداوي او درملنه ونه شي.
ارواپوهانو ته څه کول پکار دي تر څو یې روغ سوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
باید ارواپوهان یا کانسولر د خپل مراجع لپاره د تداوی پر مهال اساسي پلان طرح کړی وي. کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسولر یا روانشناس خپل مراجع یا معتاد شخص ته پلان طرح کړی وي، له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي. او معتاد شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي، ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بله برنامه ده، پلانامه ده تعقیبی یا لوآب. خپل مراجع باید مراکزو ته لاړ سي کوم وخت چې ستونزه سره مخ کیږي یا هم کوم اختلالات سره مخ کیږي، خپل روانشناس یا کانسولر ارواپوه ته ورسې چې زه دغه ستونزه سره مخ یم. او که مراکزو ته مراجعه نسي کولی، طریق د تماس تلیفوني باید دغه اړیکې دوامدار اوسیږي. څه چې ډیر مهم دی هغه دا ده چې یو مریض چې کله صحتمند سوی وي او دا په جامعه که زوند کیوی، تا حتمی ده چه باید خپل کانسولر ارواپو سره یا د تماس تلفونی ده طریقه یا هم مراجعه مراکدو تا یا هم ده کانسولر مراجعه ده هغه کورنی تا بایدوی، یعنی هغه مریض تل تر نظارت او تعقیب لاندی وسیگی چه ده تا پر اجتماع که کوم نوی اختلالات پیدا نسی که هغه پیدا کی مخ کرده چه هغه معتادی، هغه باید تر درملنی لاندی راسی.
پا مرکه که مواب ریدل چه ارواپوهان وی د درملنې پر مهال د ارواپو بې غوري د بیا معتاد کېدو لامل کیږي.
رازا کمه مونږ تاسو منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو، د یمن څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما معتاد کړم؟
په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نادرخان له کوره خپل دفتر ته روان وي. په لاره کې ویني چې لاره بنده ده او خلکو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. نادرخان تر لږ انتظار وروسته له موټر څخه کښته کیږي، ګوري چې د یوه ځوان مړی پر سړک بې عزته پروت دی او خلک یې ننداره کوي. دا چې دا ځوان څوک دی، څنګه مړ شوی او وروسته به څه پیښې شي، دا به په ډرامه کې واورو.
او خلکو، څه خبره ده؟ ولې مو لاره بنده کړې ده؟
حاجي صاحب، دا نغلې وړ خبره نه ده. دلته پوډری مړ شوی او خلک سیل کوي. عجیبه خلک دي، لکه مړی چې نه لیدلی.
ولې پوډری انسان نه دی؟ دلرې شه زه ورشم. وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دې بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب، دا یو پوډری و. ګورې دلته نشته، له بله ځایه راغلی و.
په هغه زړه کنډواله کې اوسېده.
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته یې ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. په دومره پوډاریانو د چا وسه رسېږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کېږي؟
کاروالي ته مو خبر ورکړی دی، ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو. ولې مونږ انسانان نه یو؟ او که دا مړی انسان نه دی، مونږ به یې خپله غم وخورو.
نو موږ څه کولای شو؟
سلاحکار خو نه دی، مونږ به یې په خپله د کفن او جنازې بندوبست وکړو.
تا ته خو معلومه ده چې دلته د هغې کورنۍ هدیره معلومه ده. دا ناشنا مړی کله څوک په خپل هدیره کې پرېږدي؟
خیر دی، زموږ په هدیره کې به یې خښ کړو.
یاره خان صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی، بیا به څه ځواب ورکوو؟ پرېږده چې دولت یې غم وخوري.
که خدای په آخرت کې رانه وپوښتل چې ما دومره پیسې درکړې وې، خو تا د یو انسان د جنازې او ښخولو بندوبست هم ونه کړ، بیا به زه څه جواب ورکوم؟
څه چورت وایې خان صاحب؟
مونږ ډېر بدمرغه خلک یو. د یو انسان مړی زمونږ په مخ کې پروت دی، خو مونږ لاس تر زنه ورته ناست یو.
دا خو سل یا زر پوډریان نه دي چې موږ یې چاره وکړو. دا په میلیونونو کسان دي، په دې ټولو د چا وس رسېږي چې خواخوږي ورسره وکړي؟
خیر دی، خپل انساني کوښښ خو به کوو. زه د دې کار لپاره یو اساسي لاره پیدا کوم. یوازې دا یو معتاد نه، ټول معتادین د زړه سپي وړ دي.
درنو حاضرینو، نن موږ د معتادینو د علاج مرکز پرانیزو چې له نیکه مرغه د عامې روغتیا وزیر صاحب هم تشریف راوړی دی. تر ټولو مخکې له وزیر صاحب څخه په ډېر درناوي هیله کوو چې سټیج ته تشریف راوړي او د دې صحي مرکز په اړه خپله وینا واوروي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو حاضرینو، په افغانستان کې د معتادینو موجودیت مونږ ټول ځوروي. هر معتاد زموږ ورور، خور، زوی، لور، پلار او یا مور ده. حکومت تر دې مهاله دا توان نه لري چې د ټولو معتادینو علاج وکړي، خو الحمدلله دا وطن ډیر خواخوږی بچیان لري. داسې خواخوږی چې په خولو تویولو او منډو پیسې ګټي او بیا یې په بېوزلو خلکو باندې لګوي. د دې خواخوږو انسانانو له جملې څخه یو هم حاجي صاحب نادر خان دی. حاجي صاحب نادر خان نور خدمتونه هم کړي دي، خو موږ یوازې د نن ورځې د خدمت یادونه کوو. د معتادینو د علاج دا مرکز د حاجي صاحب نادر خان په شخصي پیسو جوړ شوی دی او د ده په پیسو به چلیږي. دا یو ډیر مجهز مرکز دی. زه باور لرم چې د ډیرو معتادینو علاج به په ډیر ښه ډول پکې کیږي. هیله ده چې زموږ د وطن نور سوداګر هم دې خواته پاملرنه وکړي.
اوس د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر صاحب څخه په ډیر درنښت هیله کوو چې حاجي صاحب نادر خان ته د دې وزارت لخوا چمتو شوی ستاین لیک ورکړي. حاجی صاحب نادر خان، په ویاړې خې چکچکې وکړي.
درنو حاضرینو، مشرانو، کشرانو، خویندو، ورونو، په تیرا بیا محترم وزیر صاحب، زه تر ټولو مخکې د سیمې له خلکو څخه مننه کوم چې زه یې وستایلم. ځوانان د ټولنې خپې او لاسونه دي. که دا لاسونه جوړ نه وي، نو ټولنه به هم جوړه نه وي. همدا ځوانان به د سبا مشران وي. که د نن ځوانان مو ناروغه وي، نو د سبا مشران به مو هم جوړ نه وي. او کله چې د ټولنې مشران ناروغه وي، نو ټولنه به هم ناروغه وي. زه نور ستاسې وخت نه نیسم. خدای دې ماته توفیق راکړي چې خلکو ته نور خدمت هم وکم. والسلام.
دا ساعت رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
شما لگے گی گلان پاڑ رے زمین،
شمع لگے گی گلوں توڑے جبینا وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلوں توڑے جبینا وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلوں